پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته موزه نوري هرکلای کوم. او رچې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې ستراتیژیک یو ور بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به زموږ ځواکونه ګټي. هغه پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي همکاري وکړي. دغه راز د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغانستان حکومتي چارواکو هم عکس العملونه څرګند کړي دي. د دې خبرونه ډیره مطلب مو د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ موضوع ته ځانګړې شوې دي. دغه راز پر دغه ستراتیژۍ مو د کارپوهانو نظرونه هم اخیستي، ساسو نظرونه هم اخلو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت تللی دی، او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ناڅاپي سفر د عراق پلازمېنې بغداد ته ورسېد. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلاخره تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ په ورجینیا ایالت کې امریکایي پوځي قمندانانو ته وویل چې باید د ځواکونو د شمیر او له افغانستان څخه د وتلو پر زماني مهال ویش تمرکز ونسي، ځکه د خبره وسلوال مخالفین له هغه څخه ګټه پورته کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلا رامنځته کیږي، او هغه څه پیښېدای سي چې د 2001 میلادي سپتمبر په یوه لسمه وسول. که څه هم نوموړي افغانستان ته د نور ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. د ویل چې پاکستان په خوا د امریکا ښه شریک وو او له پخوانیو مرستو یې مننه کوي، خو اوس په پاکستان کې د تروریستانو ځالې او پناه ځایونه شته چې له هغه ځایه د امریکا خلک پناه شه کوي. د زیاتوي
ان افغانستان او پاکستان America's interests are clear.
د وی په افغانستان او پاکستان کې زموږ ګټي واضح دي. موږ باید هغه په نازایونو ته بیرته ورګرځیدل و درو چې تروریستانو ته ورتیا ورکوي چې امریکا وګواشي، او موږ باید د اټومي وسلې کارولو مخه ونیسو او پرې نژدو داسې وسایل د تروریستانو لاس ته ورسي چې موږ او ټول نړۍ وګواشي. ولسمشر ترامپ په څرګند ویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین باید پوه سي چې هیڅ کله به د امریکا له نظره لرې نه سي او په نشه به یې کړي. تر دې وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو او قمندانانو ویلي و چې شایي تر 4000 نور امریکایي پوځیان افغانستان ته واستول سي، خو ولسمشر ترامپ ویل د دقیقو شمېرو اعلان لدې کبله باید لمړیتوب ونه لري چې د هغوی لپاره وضعیت او شرایط ډېر مهم دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت تللی دی. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د کابینې یو شمېر غړي هم له ولسمشر سره په سفر کې دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې ولسمشر په کندهار کې د ولایت له چارواکو او امنیتي مسؤلینو سره د میوند په قلوردو کې خبرې هم کړې دي. افغان ولسمشر په داسې وخت کې کندهار ته سفر کوي چې په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي، او په تېر اونۍ کې وسلوالو مخالفینو د کندهار په درې سوالیو حمله وکړه. د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په دی راوت ولسوالۍ کې تیر شپه د نشټي پر مهال یو پولیس په ګډون یو ولس وسلوال طالبانو ژل سوی دی. د دغه ولایت دی راوت ولسوالۍ امنیت قماندان شاه محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه وسلوال طالبان هغه مهال وژل سو کله چې دوی او یو شمېر نور ملګري تیر شپه د دی ولسوالۍ په لاندیانا نومي سیمه کې پر میشت امنیتي بریدونو برید وکړ. او بخښې پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړه چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخامخ شو، او یو شمېر ټپیان هم شوي دي. نوموړی وایي په همدېش په عملیات هم پیل شوي چې پر مهال یې د سیمه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې، او په خبرې عملیات لا هم په سیمه کې روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ناڅاپي سفر د عراق پلازمېنې بغداد ته ورسېد. دا سفر څو سات وروسته لاغه سوی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. تمه ده شغلې ماتیس په بغداد کې د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق له لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره وګوري. دغه راز نوموړی په پام کې لري په اربیل کې د کوردستان د سیمه ییز حکومت مشر مسعود برزانی سره خبرې وکړي. نوموړي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې مرسته کړې ده. د جیم ماتیس تر سفر دوی ورځې د مخه د امریکا په ملاتړ د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تل عفر شار د برتنیولو لپاره عملیات پیل کړه. او د امریکا متحده ایالاتونو او روسیا استازیو د اوکراین د ختیځ د کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ختیځ د کړکیچ د هواري لپاره د روسیې استازي ولادیسلاو سورکوف د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د تړلو دروازو تر شا پرون د امریکا له استازي کورت ویلکر سره بحث وکړ. ولادیسلاو سورکوف روسی خبریالانو ته ویلي چې له خپل امریکایي سیال سره یې په نویو لارو چارو خبرې وکړې او په دې موافقې ته ورسېدل چې د اوکراین په ختیځ کې موجود کړکیچ یو لوري ته هم د منلو وړ نه دی. سورکوف ویل چې دواړه لورو د اوکراین په ختیځ کې د سیاسي ثبات او سولې د ټینګښت لپاره د منسک د 2015 کال د تړون پر تطبیق ټینګار وکړ. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې ستراتیژیکي او ور بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به زموږ ځواکونه ګټي.
Our troops will fight to win. We will fight to win. From now on, victory will have a clear definition. Attacking our enemies, obliterating.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د حکومت لپاره ډیره مهمه ځکه ده چې په هغه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د سیمې د ټولو هیوادونو پر جدي همکاري ټینګار شوی دی.
سیاست دوګونه در مبارزه با تروریسم یا تفکیک میان تروریست خوب و بد دیگر نمیتواند دوام پیدا کنه و اونا باید در بخش مبارزه با تروریسم مسئولانه عمل کنند.
ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې جدي همکاري وکړي. آیا پاکستان د ترامپ د ادارې نوې فشارونو ته به غاړه کیږي؟
پاکستان باندې فشار یو امیدواری ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کینی.
په دې اړه مو د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی نظر هم اخیستی. د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه د نورو مختلفو لورو د نظرونو تر څنګ ستاسو نظرونه هم را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه بالاخره د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلار رامنځته کیږي او هغه څه پیښېدای شي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 وشول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا ستراتیژي د افغانستان د حکومت لپاره ډیره مهمه ځکه ده چې په هغه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د ټولو هیوادونو په جدي مبارزې ټینګار شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست نن په کابل کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر او په وړاندې د مبارزې موضوع نوره ختمه شي. د نننۍ خبری غونډې ته د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی او همدا شپه د کابل استډیو سره د اکرام صاحب خبرونه ته راغلاست. لومړی عکس العمل د افغانستان د حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي په باب څه دی رسمي نظر؟ رسمي عکس العمل
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې د دې هیواد لپاره د امریکا نوی اعلان شوی ستراتیژي د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره خورا ګټوره ده. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن رسنیو ته ویل چې د سیمې لپاره د امریکا د نوی ستراتیژي لمخي یو شمیر هیوادونه مجبور دي چې د ترهګرو په وړاندې یو ډول عمل وکړي.
مجموعه اون چې در راهبرد جدید اعلان شده به نفع منطقه هست و از همه مهمتر که کشورهای منطقه را وادار میسازه و متوجه میسازه که سیاست دوگانه در مبارزه با تروریسم یا تفکیک میان تروریست خوب و بد دیگه نمیتواند دوام پیدا کنه و اونا باید در بخش مبارزه با تروریسم مسئولانه عمل کنند.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوی استراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه نه ده کړې، خو پر پاکستان یې غږ کړی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ښاغلي ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ده همداراز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې غلی پاتې نه شي. نوموړي وویل چې که څه هم پاکستان په خوا د امریکا ښه شریک و، خو اوس په دې هیواد کې د تروریستانو ځالې او پناه ځایونه شته چې له هغه ځایه د امریکا خلک پنخه کیږي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست هم ویلي چې د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه راضي دي، ځکه په وینا یې د افغان دولت ټولو هغو غوښتنو ته پکې مثبت ځواب ویل شوی چې دوی له وړاندې له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړی وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې هغه بحثونه چې موږ له خپلو امریکایي شریکانو سره درلودل هماغه په دې ستراتیژۍ کې ځای سوي دي. د افغان ځواکونو څخه ملاتړ، د تروریستانو ځپل، د تروریستانو پر همکارو دولتونو باندې نور فشار، هغه موارد چې موږ د اساسي حل لارې په توګه وړاندیز کول او په دې برخه کې ته توجه ورته سوې ده.
د دې ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان هرکلی کړی دی. ویلي دي چې دا اعلان د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی فصل او د افغانستان ملي اهدافو ته لاسرسی یاد کړی دی. بلی نور صاحب.
بلی اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوی ستراتیژۍ په اړه مو د افغانستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو عکس العملونه راواخیستل. د افغانستان جمهوري ریاست سرپرست ویان په دې اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې وکړې. دغه راز د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان هم دغه ستراتیژي د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د یادونې وړ بولو چې افغان ولسمشر اشرف غني د قندهار په سفر بوخت دی او زموږ خبریال هڅه کوي چې دغه نوې ستراتیژي په اړه که هلته اشرف غني څرګندونې وکړي له هغه به مو هم خبر کړي. اجرایه رئیس په خپله هم کابل کې په یوې غونډه کې برخه اخلي او په پام کې ده چې د نوې ستراتیژۍ په اړه خپل نظر څرګند کړي. مختلفو لورو هم د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ځنډنۍ ستراتیژۍ په باب بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ لکه څنګه چې مخکې مو ویل تېره شپه د افغانستان لپاره نوې ستراتیژۍ اعلان کړه او په دې ستراتیژۍ کې وویل چې تر هغو به مو پوځیان په افغانستان کې وي چې د ترهګرو ګواښ لمنځه وړل کیږي. ترامپ په ورته وخت کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې ترهګرو ته نور پناه ځای ورنه کړي. د مختلفو عکس العملونو په باب زما همکار احمد شیبر دلته په استودیو کې دی او نور معلومات راټول کړي. مهرباني.
بله، په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژي په اړه ویلي دي چې په دې کې افغانستان او سیمې ته په نوې نظر کتل شوی دی. نیکلسن وای چې زموږ افغان شریکان په دې پوهیږي چې زموږ منی پیاوړی او دوامدار دی. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور بل شرایطو سره سم وي او د اجباري محل ویش لمخه به نوی ترتیب شوی. د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال تیر شپه وویل هغه امنیتي ګواښونه چې موږ په افغانستان او ورهاخوا سیمه کې ورسره مخامخ یو ستر دي. نن هلته شل بهرني تروریستي ډلې چې په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. دا په نړۍ کې تر بل هرې سیمې او هر ځای ډېر تمرکز دی. بل لور ته پاکستان اکثر وخت د تشدد، ګډوډیو او ترور کوربه شوی. دا ګواښ له دې عمله ډېر خطرناک دی چې پاکستان او هند دوه اټومي دولتونه سخت روابط لري چې کېدای شي چې دغه ستونزه په شخړې واوړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تر هغو به ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي چې د ترهګرو د ګواښونو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي له نوې ستراتیژۍ دا څرګندېږي چې طالبان له پوځي اړخ نه شي بریالي کېدی او اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې جګړې په افغانستان کې راکمې شي او روغې جوړې ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې سوله ییز باثباته افغانستان د بهرنیو ځواکونو هدف دی او د افغانانو لپاره دا بریالیتوب دی. بل لور ته طالبانو د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته خبرداري ورکړ چې جګړه به دوام وکړي. طالبانو په یو بیان کې چنن خبر کړ خبرداري ورکړ چې چیرته ټول امریکایي پوجان له افغانستان ونوزي دغه هیواد به د امریکایانو په هدري بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي په اړه تر اوسه د پاکستان حکومت عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو اسوشیټډ پریس اژانس د پاکستاني څیړونکو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ټرمپ سخت دریځ به په سیمه کې د روسیې، چین او ایران نفوذ زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شپه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې ترهګرو ته پناه ورکوي.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي. په ورته وخت کې دوی هغه ترستان او تپنا ورکړي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا دریز باید بدل شي او دا به دستي تغییر وکړي. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په ارتباط اسوشیټډ پریس اژانس په اسلام آباد کې د امنیتي تحقیقاتو د مرکز د مشر امتیاز ګل خبري راخیستل چې وایي لتیرو 15 کلونو راهیسې چې د افغانستان په اړه امریکا څه دریس لري هغه لا هم روان دی. بلور ته لندن چې له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي هرکلی کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن په یو بیان کې وویل د امریکا د شمنو ډیر هرکلی کوي. رویټرز اژانس د بریتانیا د دفاع وزیر خبري راخیستل چې وایي ما د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر جیمز ماتس سره پرون خبري وکړې او موافقه مو وکړه چې د ستونزو سربیره باید په افغانستان کې پاتې شو تر څو د افغانستان له ماتېدونکو دیموکراسي سره مرسته وکړو او هغه ګواښ راکم کړو چې ترستانو له دې هواده غرب ته متوجه کړی دی.
احمد چبر له تاسو نه مننه چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په باب مو د مختلفو لورو له وروستیو بیانونو اوریدونکو خبر کړل. لکه څنګه چې مو مخکې اوریدل د امریکا ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې ستراتیژۍ کې یو وار بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان حکومت هم په نوې ستراتیژي کې د افغانستان په اړه البته ډیر اپریټینګار کاوه. په دې اړه چې آیا پر پاکستان باندې امریکا د ولسمشر نوي فشارونه نتیجه ورکړي د چارو له یو کارپو سره مرکه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي له بخښونکې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي تیر شپه اعلان کړ چې پکې له افغان پاوز او حکومت سره د همکاري او مرستو په دوام ټینګار وکړ. د غرض پاکستان ته هم جدي خبرداري ورکړل چې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره جدي اقدام وکړي. د زمو خبريال صفي الله ستنغزي له خاغلي شير محمد كريمي سره مرکه کړي او په سر کې تری پختلې دي چې پر پاکستان باندې ولسمشر ترامپ د نوي فشارونو کومه نتیجه ورکړي.
ټول دنیا ته دا جوته ده چې منبع دي د ټولو مسایلو په خپل پاکستان دی. د تروریزم ځالې هلته دي، تعلیم او تربیه میدانونه هلته دي، شبخانی هلته دي، اکمالات په هر څه هلته دي. نو دلته اوس په پاکستان باندې کداغه تعزیرات عملی شي او پاکستان دې ته مجبور کی چې په طالبانو فشار راوړي او دویم دې ته آماده شي چې مذاکرات او سولې تلار برابر کړي او د سیاسي اړخ لاره د سیاسي ډایالوګ لاره د مسایلو ته د پای ټکی کیږي. ول سوال دا دی چې پاکستان هم داسې یو هیواد دی چې ضروري قوت دی، اړیکی لري له هغه ورځې نه چې د امریکا سره د دوی مناسبات یو څه خرد شوي دي. پاکستان مراجعه کړي ده روسیې ته، ایران ته او له چین سره خو له لا پخوانه دوی نیکې اړیکی لري، اوږدې اړیکی لري. نو دا هم دلته یو مشکل سوال دی چې دلته د هغه هیوادونو چې مثلا که روسیې پاکستان باندې مستقیما فشار وي دغوی نقش به چی وي؟ هغوی هم داسې قرار نه کیني. دا یو پیچلی موضوع ده، دا به نو عمل کې ګورو چې نتیجه به چی شي. او داسې په اسانۍ نه ده چې موږ داسې خوشحاله سي کوي چې پاکستان باندې کومکونه قطع کړو نو پاکستان به دې ته حاضر شي چې هر څه وکړي. پاکستان نور روابط لري،
یو څه بلکې لطف کوي. بله جناب سیمت
ډېر امکان لري دا مسایل نور پیچلی شي، نو هغه د خطر په کې دی.
تاسو هم چې کله په دفاع وزارت کې لوی درستیز وي د تاسو په شمول غاڼو چارواکو دغه غوښتنه کړې و چې پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي، اوس څه فکر کوي کوا کان پاکستان تر فشار لاندې راشي په افغانستان کې به د مخالفینو لاس څومره پری شي؟ له افغانستان نه ول نه امنه نه لام نه نام نه کول د افغانستان
خبره دا ده چې هغه بهترین حل لار دا ده چې مصالحه او تفاهم راشي او سول راشي. ا دغه سول د راوستلو د تفاهم لپاره چې دا طالبان حکومت مختلف اړخونه د افغانستان په دې جنگ کې زی دخل دي، په جنگ کې په اصطلاح ککړ دي، دا ټول سره چینی او یو تفاهم ته یو جوړجاړي ته ورسیږي. دا وزنې لار د حل ده، یعنی یوازې فشار راوړل په پاکستان باندې چې هغه د پناهګاوې وتړي یا پټنځایونه وتړي، دا تنها زموږ سره کومک نه کوي. ولې د پاکستان باندې فشار یو امیدواري ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کښېني. او دلته ایوازه د پاکستان نقش مهم نه دی، د نور هیوادو سره هم باید د تفاهم وي چې ټول باندې خبرې وي چې د پناهګو پټنځایو یا تورستان چې هلته موجود دي دغوی مخنیوی وشي، یا یې دې ته حاضر کړي چې سولې ته کښېني او یا فشار ورباندې راوړي چې په اصطلاح خلې سلاح شي، سلاح ځینې واخیستل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی و لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بالاخره تېره شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم په ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. همدا شپه د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد را سره د ټلیفون په لیکه د آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست. آزاد صاحب، له توقع سره سم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلاخره خپل ستراتیژي اعلان کړه، او په دغه نوې ستراتیژي کې هغه څه چې ستاسو حکومت هیله درلوده یا تمه درلوده هر اړخیزه ستراتیژي وه، او پر پاکستان ډیر انتقاد وشو، پاکستان په کلکه وغوښتل شول چې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوشي. تاسو په مجموع کې جمهوري ریاست د دغه ستراتیژي په باب که څه هم مخکې مو ستاسو د یو بل همکار تزوی صاحب څرګندونې واورې دي، ولسمشر هم په قندهار کې دی، لکه څنګه چې مخکې زموږ خبریال وویل ولسمشر اشرف غنی هم یو لړ څرګندونې د دغه نوې ستراتیژۍ په عکس العمل کې کړي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مهرباني.
په ټول کې افغان حکومت د ترامپ د ادارې یا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ هرکلی کوي. دا په بهترین وخت کې دا ستراتیژي اعلان شوه، هغه څه پکې وویل شوله، هغه څه پکې ځای په ځای شوي دي چې نه یوازې موږ بلکې سیمې او نړۍ یې د اورېدو انتظار درلودی. تر ټولو مهمه برخه دغه ده چې پر پاکستان باندې هغه فشار، یعنی تر دې وړاندې د پاکستان په اړه باندې خبرې یو ډول ګونګې وې، یعنی په دغه وضاحت او په دغه فصاحت چې وویل سره هغه چوپتیا له پاکستان په وړاندې ماته شوله، او دا هغه څه دي چې افغان حکومت له کلونو راهیسې انتظار درلودی، او په تېرو دو کلونو کې په دې برخه باندې ډېر کار کړی تر څو نړیوالو بالخصوص متحده ایالاتونو ته قناعت ورکړي چې پاکستان له دغسې ستراتیژۍ سره مخ شي لکه اوس چې وسوله. او بله مهمه برخه د ستراتیژۍ دغه وه چې وخت، یعنی ټاکل شوی وخت یا مهال ویش نه یو ټاکل شوی، بلکې د افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې شرایط په کتو سره، یعنی هغه واقعیتونه چې لکه څنګه چې ښاغلی ټرمپ وویل ریالټیز آن د ګراوند، یو ورته په کتو سره به امریکا د افغانستان سره د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې څنګ پر څنګ ولاړ وي، او همدارنګه د امریکا ځواکونه به له افغانستانه تر هغو نه وځي تر څو کړي له افغانستان او سیمې نه یو کړي. دا خپله د افغانستان د سولې او ثبات ته یو زیری دی، یعنی هغه چې دا یو مشترک هدف دی، دا د افغانستان او د نړیوالو مشترک هدف دی، ترهګري یوازې افغانستان ته ګواښ نه ده. نو په ټول کې موږ د دې ستراتیژۍ هرکلی کوو.
آزاد صاحب، د دغه نوې ستراتیژۍ د اعلان په ترڅ کې که امریکا له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی او ژمنه یې کړې ده چې له افغانستان سره به خوا په خوا درېږي، د افغانستان پر حکومت یې ځینې شرطونه هم کېښودل چې افغانستان ته به سپین چک نه ورکوي او د دوی دغه ژمنه به هم تل پاتې نه وي. د افغانستان حکومت هم ځینې هغه مسؤلیتونه لري چې په تېره بیا د اصلاحاتو په برخه کې باید عملي کړي. آیا د دغه نوې ستراتیژۍ سره سم د افغانستان حکومت دې مسلې ته ژمن دی؟
بله، تر دې وړاندې چې دا ستراتیژي اعلان شي، په دې ستراتیژي کې دغه ټکي ته اشاره وشي، حکومت توانېدلی دی چې د پام ټکي اصلاحات راوستلي دي، او دا د دې باعث شو چې پرون تاسو شاید یاسې، پرون د اروپایي ټولنې مشر په مشرتوب باندې اروپایي ټولنې افغان حکومت ته 100 میلیونه یورو مرسته وکړه، او دا د یېره نتیجه ده چې موږ لرو، یعنې هغه لاسته راوړنې ته په کتو سره اروپایي ټولنې د افغانستان سره خپل تعهدات تازه کړل. همدارنګه مو تاسو ولیدل چې د افغانستان په حکومت کې جګپوړي چارواکي هغه د فساد په تور چې نیول شوي، هغه د محکمې لخوا په مختلفو بندونو محکوم شول. همدارنګه هغه ستر تاجران یا ډېر شتمن خلک چې په فساد تورن و، چې تر دې وړاندې دا کار نه کېدی، دا په مختلفو بندو باندې محکوم شول. دا هغه څه دي چې نړیوال ته دا ښولی دی چې افغانستان د افغانستان حکومت د اصلاحاتو پر روان دی. موږ وتوانېدلو چې 4 کلن امنیتي پلان ولرو، دغه پلان له مخې د 2 ورځو وړاندې د خاصو قطعه یا کمانډو دا په خپل وجود بدله شوه. دا هغه څه دي چې یو پرمختللی هېواد یې دغه ډول پلان لرلی شي او طرح کولی شي. نو کله چې د دې ستراتیژي نه وړاندې موږ سره هڅه ته لاس په کار شوي یو، موږ مطمئن یو چې په ډېر لږ وخت کې به د افغانستان حکومت هغه لاسته راوړنې ولري چې تر دې وړاندې بنفیت نه وي.
آزاد صاحب، مخکې ویل شوی و چې افغان ولسمشر اشرف غنی به په کندهار کې د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه څرګندونې وکړي. تر اوسه یې څرګندونې کړي، آیا په پام کې ده چې نوموړی به په یوه خبري غونډه کې یا د یوې اعلامیې له مخې د دغې ستراتیژۍ په اړه خپل نظر څرګند کړي؟
بلې، و د اعلامیې له مخې به خپلې څرګندونې څرګندې کړي. هغه څه چې دی لري د اعلامیې له مخې به د مطبوعاتو سره هغه کې شریک کړي.
بله، ډیر مننه د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال وای نجیب آزاد چې د افغانستان د اوسمه په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په باب د خپل حکومت نظر څرګندول. لکه څنګه چې مو واوریدل، ښاغلی آزاد له دغه ستراتیژۍ راضی دی. په تیره بیا هغه اړخ ته چې په پاکستان د فشارونو یادونه شوې ده، د دې یادونه کوو چې ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلا رامنځته کیږي، او هغه څه پیښېدی شي چې د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر په 12 وشول. هغه د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې، خو په یوه برخه کې وویل:
I arrived at 3 fundamental conclusions about America's core interests.
زه په افغانستان کې د امریکا د ګټو په اړه 2 اساسي نتیجو ته ورسیدم. لومړی، زموږ ملت باید د زیاتو قربانیو په ځانګړي ډول له انساني تلفاتو وروسته قاطع نتیجه ترلاسه کړي. زموږ نارینه او ښځینه د بریالیتوب مستحق دي. دوهم، د ژر وتلو نتیجه هم د نه اټکل او نه منلو وړ ده. د 2000 لومړۍ د سپتمبر د 12 حمله په افغانستان کې پلان شو او له همغه ځایه هدایت شوې وه، ځکه چې په دې هیواد کې د داسې چا واکمني وه چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې وه. نو د ځواکونو په بیړه ایستل به د القاعده او داعش په شمول تروریستانو ته خلا په لاس ورکړي، او همغه څه به تکرار شي چې د سپتمبر په 12 وشول، او یا له عراق څخه زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته وشول. له عراقه زموږ د ځواکونو وتلو داعش ته موقع ورکړه چې منظم شي، حملې وکوي او سیمې ونیسي. موږ په افغانستان کې دا تیروتنه نه تکرارو. درېمه او وروستۍ خبره دا ده چې زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې د افغانستان او سیمې خطر حتمی دی. نن 40 تروریستي ډلې چې امریکا پیژندلی دي په افغانستان او پاکستان کې فعال دي.
Today, 20 US designated foreign terrorist organizations.
ښاغلی ترامپ هم همداراز د وینا په یوه برخه کې وویل چې په بیل کې د غوښتل چې له افغانستان ټول ځواکونه وباسي، خو کله چې په سپینې ماڼۍ کې د کار د میز شاته کېناست، د افغانستان ستونزې ورته څرګندې شوې، او همدا و چې د افغانستان په اړه یې نوې پریکړې وکړې. تاسو څه فکر کوئ، آیا له ولسمشر ترامپ سره هم نظره یاست چې د افغانستان ستونزه ډېره جدي ده؟
ستا ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
نوم عمران ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د اعلان شوی ستراتیژۍ په اړه زما نظر دا ده، دوی باید ډیره سرمایه ګذاري په افغان حکومت او په افغان ځواکونو وکړي. کله چې افغان حکومت تقویه شي او سیستم جوړ شي او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونه په پښو درېږي، بیا به ورته ضرورت نه وي چې هر کله بهرنیان راشي او دوی ډېر مصارف.
امین فضلی یم. دا به یو څه ګټوره تمامه شي، ځکه چې استراتیژي چې لږ څه موږ مطالعه کړو هم لوستله، په دې کې بعضو مهم مسایلو ته اشاره شوې. یو له هغو مهم مسایلو څخه دا و چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي، هغه پیسې چې امریکای پاکستان ته ورکولې په هغو کې به کمښت راځي او هغې باندې بیا تجدید نظر کوي. او دې ته هم په هغې کې اشاره شوې ده چې هغه خوندي ځایونه چې د تورستانو لپاره په پاکستان کې دي، هغه به تر هدف لاندې نیسي، په هغو باندې به ډېر تمرکز.
د افغانستان سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه ستاسو نظرونه وو. بیا هم ازادي راډیو او رئیس ستاسو نظرونه تل خپرو. د خپرونې ډېره برخه مو د دغې نوې ستراتیژۍ موضوع ته ځانګړې شوې وه، خو د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې د روغتیا پروګرام ته ور ورسېږي، فریبا ظاهر به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د افغان حکومت لپاره ډیره مهمه بولی، او په دې ستراتیژي کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا په یو شان مبارزه ټینګار شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بلاخره تیره شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ په ورجینیا ایالت کې امریکایي پوځي قمندانانو ته ویل چې باید ځواکونو د شمیر او له افغانستان څخه د وتلو پر زماني مهالویش تمرکز ونه سي، ځکه د دې په خبره وسلوال مخالفین له هغه څخه ګټه پورته کوي. که څه هم نوموړي افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان یې غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ښاغلی ترامپ ویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونی په هدف د غبلایت تللی دی. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د کابینې یو شمېر غړي هم له نوموړي سره په دې سفر کې مل دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یوه ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد. تمه ده ښاغلی ماتیس په بغداد کې د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق له لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره وګوري.
لفره با ظاهر نمانه چې د افغانستان او نړۍ د ساتي مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. مخکې دی چې د روغتیا ځانګړي پروګرام ته ور ورسیږي، له مخکې وعده سره سم مو ویلو چې که افغان ولسمشر په قندهار کې د افغانستان په او سیمې په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژي په اړه څه څرګندونې وکړي، له هغو به مو خبر کړو. همدا شیبه له قندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ویل کېږي چې ولسمشر یو لړ څرګندونې کړي، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي مهرباني.
نوري صاحب تاسو اوریدونکو ته بیا ځل بیا سلام. ولسمشر په کندهار کې البته د ولسمشر وینا دوې برخې درلودې. لومړی د افغانستان په باب د امریکا د ستراتیژۍ هرکلی وکړي. ولسمشر وویل چې نن د افغانستان لپاره یوه خاص ورځ ده، او امریکا به تر دې وروسته د زماني قید پرته د افغانستان سره همکار وي او درېږي به. ولسمشر دغه راز وویل چې یو باثبات افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته زیان نه دي. د ولسمشر د وینا یو بله برخه د کندهار د ستونزو په اعتبار وه، البته چې د د وینا مخکې د کندهار مخورو او ولسي خلکو مطرح کړې. د کندهار د برېښنا په اړه وویل چې په سټیټي کې دوهم تروین فعال شوی، او دغه راز د کابل څخه کندهار ته د برېښنا غځېدلی نه یم تر غزني پورې رسېدلی دی. او په مجموع کې ده وویل چې په 300 میلیونه ډالره د کندهار د برېښنا لپاره کار روان دی.
بله رښتینی صاحب، که په لنډه توګه راته ووایي چې اشرف غنی په کوم هدف کندهار ته تللی دی؟
کندهار پر وول سوالی پر لپسی حمله وسی چې روسي حمله پر وول سوالی او چارواکو چې دا غوړک او مینشین او خاکریز د سکوت له غوښته مخامخ وول څه شی وول چې د هغه امنیتي سرتیرو چې پر وول سوالی کې شیران سیوی کې د وګړو په پاتې راغلي.
بله صادق رښتینی له تاسو نه مننه د ازادي رادیو له کندهار د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی او چې د ولایت د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي په باب د ولسمشر اشرف غنی ورستۍ عکس العمل او راو لکه څنګه چې مو واورېدل اشرف غنی د نوې ستراتیژي هرکلی کړی په تیره بیا هغې برخې هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکا هڅې له زماني پلوه نه محدودېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه می اومنای روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ز نجیه صاحب ساتي هر کله کوم دوستانو نن ورځ د چاغوالي په ستونزې خبرې کوو او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي. په دې باب کابل کې د جمهوریت پروختون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شکیب صفیر سره دی او اساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خرغلسته
سلامونه احترامات ګران نجیه خوري تاسو ته او ګرانو ټول اوریدونکو ته سلامونه او خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ وسی ان شاء الله چې تاسو په چوپړ کې یو او تاسو په خدمت کې.
ډیره زیاته مننه. په همدې اړوند مې یو راپور چمتو کړی. راپور واوري او بیا راګرځو خبرونه ته. په افغانستان کې د چاغوالي ستونزه مخ په ډیره دوده. چاغ خلک نه یوازې دا چې د نورو خلکو په پرتله ژر ناروغه کیږي، بلکې علاج او درملنه یې هم ستونزمنه ده. د روغتي کارپوهانو په وینا چاغوالی نه یوازې دا چې د لسګونو ناروغیو لامل ګرځي، بلکې د ځینو ناروغیو نښه او علامه هم ده. چاغوالی که څه هم د ځوانۍ په لومړي پړاو کې چې د وجود مقاومت ډیر وي دومره جدي ستونزه نه وي، خو وروسته د ګڼ شمېر روغتي ستونزو لامل ګرځي چې په همدې وجه زاړه خلک ډیر شر لبخو غورځوي. دا چې څوک چاغ بلل کیږي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر مشال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
چاغوالی دا د WHO یا نړیوال صحي سازمان تعریف هم لري او کلاسیفای طبقه بندي کړي دي. کله چې د نارینهو لپاره د دوی د بدن چاغوالی تر 25% ته زیات شي، یعنې په دې وجود کې دا سړی چاغ حسابل کېږي، او ښځو کې یا فیمیل طبقو کې دغه د 30% زیات شي نو دا په چاغوالي کې راځي. نور اول به خپل وجود د بدن وزن کوي او خپل د وجود د ارتفاع په حساب دا مد نظر نیسي، یعنی یو نفر څونه قد لري ونه لري او څونه وزن لري د هغې په اساس مخ طبقه بندي کوو. که چیرې د یو مریض بی ام آی د 25 نا تر 9.9 کیلوګرام په متر مربع، یعنی د تو وزن په کیلوګرام په دې حساب کې او قد په متر مربع حساب کې، یبه تر مثال یو مریض یو 0.5 سانتی متر د قد لري، نو دا یو 0.5 د تو.
د دغه ناروغیو مهم عوامل څه دي؟ بیا هم ل ډاکټر خیبر مشل څخورو.
چاغواله مخ په ډیر په سرعت سره په تیزوال سره زیاتوالی په حالت کې ده. عمدترین عوامل دا دي چې یو خو هغه جینیټیک به په ایر شوړي، یو چې د خلک دي چې یو عادي ډوډۍ هم خوري، اما وایي چې زه ډاکټر صاحب ډېر چاغېږم زر څه چاغېږم، علت یې دا دی چې هغه مریضان د شحمي حجرې ډېر په ایر شوړي. بل عمده عاملونه چې یعنې فزیکي فعالیت ډېر کم شوی ده، همدارنګه ډېر حالتونه باعث دې شوي دي چې سړی هغه روزمره فعالیت فزیکي فعالیت ونه کړي.
روغتي کارپوهان په دې باور دي چې د چاغوالي ستونزه د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېره ده. دوی زیاتوي چې چاغوالی د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کېدای شي چې لوی ناروغي د زړه د رګونو تنګیدل، بې وخته د زړه رپیدل، د پوستکي خرابیدل، د زړه او دماغ سکته او د حافظې کمزوري ده. روغتي متخصصین وایي ځینې چاغ خلک چې د وجود مقاومت یې ډېر دی په ظاهره روغ ښکاري، خو دغه خلک به خامخا یوه ورځ له روغتي ستوند سره مخ شي. هر څومره چې د انسان عمر ډیریږي نو د چاغوالي امکانات هم ډیریږي، ځکه نو په ماشومانو کې د چاغوالي ستونزه کمه لیدل کیږي. د چاغوالي د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیستل کیږي چې یو لاره هم خوړو ته پام کول دي. ډاکټران وایي نامناسب خوراک یعنی د ډیرو غوړو خوږو او وچه ډوډۍ خوړل، لږ جسمي کار کول، ارثیت د امیدواری عصبي ناروغیو ضد او ځینې نورو ناروغیو درمل خوړل او یو شمېر نورې ناروغۍ لکه د تایروید د غدې او عصبي ناروغۍ د چاغوالي عمده لاملونه یادیږي. پروګرام ته خرغلی دوستانو، نن ورځ لکه څنګه چې راپور مو واورېده چاغوالي ته خپرونه ځانګړي شوې ده، او په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شکیب صفیر سره دی او ستاسې پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب محترم، د خپرونې په سر کې کراته وویل چې چاغوالی څه ته وایي ستاسې په نظر، او څوک چاغ بللی شو؟
ډېره مننه خو رساسوال نه، اول باید دا تفکیک یا تفریق موږ وکړو چې چاغوالی او اضافه وزنی دا دواړه سره جلا دي او سره فرق لري، او دا به یو کلاسیفیکیشن چې دبلیو چکر په هغه اساس د تقسیمات کیږي چې هغه بی ام آی یا باډی ماس انډیکس دی چې مخکې ډاکټر صاحب دې باندې یو اشاره درلودله چې وزن په دقت په مربع متر باندې تقسیمیږي، عدد راوځي چې د دې دغه نورمال رنج هغه نورمال دغه چې یو څوک یعنې په دغه باندې تقسیموي که د 13.5 نه تر 40.9 پورې دغه نسبت وځي د یو نورمال شخص دی. کله چې د 40.9 چې دیرش کېږي د 40.9 پورې دغه بی ام آی دغه نسبت د وزن په مربع د قدر تقسیمو دغه نسبت راوځي، دې ته موږ اضافه وزن وایو، چاغ نه شو ویلی دې ته، یعنې دا هغه کس دی چې رسک یا په خطر کې د چاغېدو دی. او کله دا زموږ تقسیم د وزن په مربع د قد باندې یادونې په مربع سره چې تقسیمو، که دغه کله د 150 نه پورته کېږي نو دې ته موږ بیا چاغوالی وایو. او که تعریف کړو چاغوالی، یعنې مجموع سل که داسې وایو چې یعنی غیر طبیعي شکل شهمیات چې په وجود کې ذخیره کیږي د تمغه چاغواله وایو، یعنی په دوه شکل په عموم د تقسیمیږي چې یو شکل امغه مرکزی او محیطي وایي، چې محیطي ډیر په خوځو کې معموله خبر ده چې په نوم دی ګاینودی ډیستریبیوشن، یا دیږي چې دلته ډیر د رانو او سورین کې دلته شهمیات ډیر جمع کیږي، او چې دغه پیر شپ چې په انګلیسي او ساده الفاظ باندې وي لکه ناک شکل ځانته نیسي، او چې دا خویندو کې ډیر معمول دی. او بل شکل یې هغه اندرید ډیستریبیوشن یا مرکزی شکل دی چې دا هم ښځو نارینه کې دواړو کې خو بهش، یعنی زیاتره په نارینه کې معمول دی چې داسې انسان یې د مڼې غوندې چاغوال نیسي چې دا خطرناک شکل دی. او په کول کې تعریف هم نه چاغوالی.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې مطرح کیږي په دې ورسیو کې د چاغوالی ستونزه مخ په ډېرېدو ده، ستاسې په نظر د چاغوالی اساسي عوامل څه دي؟
دا یو یعنی د غذا اخیستل او مصرف دغه توازن د منځ ځي، یعنی کله چې موږ خوراک ډیر کوو او مصرف هم کمی، طبعا دلته موږ هغه ذخیروي مواد یا انرژیټیک مواد چې اخلو دا ذخیره کیږي او مصرف کم دی. کله چې موږ مصرف کم شو او خوراک هم ډیر شو، طبعا په مرور زمان دا د چاقیدل سبب کیږي. او په دې چاقیدل کې عمده ترین رول چلري هغه شان، یعنی خوراکي شان چې موږ اخلو دا ډیر مهم ده، پکې یعنی مجموع شکل کې موږ خوراکي تو کې تقسیم کو چې د شهمیاتو، کاربوهایدرات یا قندی مواد یا خوږو مواد او پروتین باب دا په یعنی موږ په کل کې کده تقسیمات کو دغه درې شکل خوراکي مواد موږ لرو چې په دې کې د غذایی ارزښت ډیر مهم ده، چې کوم خوراکي تو کې یعنی ارزښت ډیر دی، ارزښت په دې معنی دی چې ډیر کالوري یا انرژي تولیدوي. په دې کې که موږ متوجه شو غوړ یا شهمیات هغه مواد دي چې که دا مقایسه د نورو سره مقایسه کړو، یو ګرام د دې 9 کالوري موږ ته تولیدوي، او که پروتین یا خواږه یا قندي مواد وګورو یو ګرام د دې 4 کالوري تولیدوي. یعنی په دې معنی چې که موږ یو ګرام غوړ مواد یا شهم مواد اخلو د دې انرژي ډیره ده، بس مصرف هم باید موږ ډیر وي. کله چې موږ دا مواد اخلو مصرف هم کمیږي، په مرور زمان دا مواد وجود کې ذخیره کیږي او دغه ذخیره کیدل د دې چاقي اسباب کیږي. او بل که مجموعاً دا یو تقسیماتو کې د څلور عامل عمده رول پدې کې لري، یو زمونږ عادت څه فزیکی او څه خوراکي شان عادت، یعنی کله چې موږ خوراک ډیری او خصوصا عادت یو په دې پروتینی او شهمیات او مواد باندې د مور زمان نه تنها د چې موږ اشتانه کمی هر ټنه موږ خوراک ډیر کو هم دون روز موږ اشتیا تحریکی او خوراکي خوراکم ډیری په مور زمان دا چقیدو سبب کیږي. په دې کې هغه کسان چې اعتیاد لري د خنیات مجمن سیګریټ، یعنی دا هم برعکس زمنګ اشتیا ډیرې او مصرف د انرژي زمنګ کمې، ځکه څنګه نه توان کوي مصرف هم کم دی، اما خوراک هم اشتیا من تاریخ اشتیا هم ډیرېږي. دواګان هم یو دواګان هم دي چې بده کې رول لري، مثلا خويند چې د زد حملګي دواګان استفاده کوي دا هم کېدای شي چې چاقي او چاقي دو سبب شي، هر کوم دواګان دي ستریت په نامه چې دا د استفاده هم کېدای شي چاقي دو سبب شي، او هغه ورونه خويند موږ چې افسردگی په مرض مبتلا دیدی که هم دغه د افسردگی انټي ډیپریسان داګنه ده هم کېدای شي چې باید زیاتې دود وزن شي، یا ته د امراض دی هورمونی یا اندوکرینی امراض دی چې هم کېدای شي چې سبب د زیاتوالي د وزن شي، لکه مثلا خدیر بس اور چامیانه خبرې کو د څه ساده کلمې ورته پیدا نکړه کوشنګ سندروم په نامه مرض درو چې دیک هم خېټه غټیږي، یا وبل نور تومرنه لکه کرانو فرنجما چې مغزو پر لري په دې کې هم معنی په مور زمانه زندگی په قند یا د دیابت مریضانو کې شکر مریضان دې کې هم وزن ډیریږي، هم د عمد عوامل نه دي، جنټیک په کې ډور تقریبا تحقیقات اوس خدل چې شل نه تر 40% یعنی جنټیک عوامل لري چې د دې تداوم لکه مشکل ده.
زه عبدالسلام یم د بدغس ولایت مقرمشت ولسوالۍ څخه خبر کوم.
عبدالسلام خان، موږ نن موضوع چاغوالی ستونزه ده او تاسو سره هم که پوښتنه یې ډاکټر صاحب ځواب کړي مهرباني.
ما خو پوښتنه دغه ده چې څومره وزن د انساني معنا هغه خطرناک دی. ما وزن چې دی 10 کیلو دی، نو څومره وزن خطرناک دی د چاغوالي؟
ښه، تاسو په لیکه کې اوسئ ډاکټر صاحب، ځینې پوښتنې تاسو نه ولرئ او بیا به ځواب درکړي.
رو راستاسی وزن 10 کیلوګرام ده او قدم څونه ده؟ یو متر اویا سانتی. او دا رو راز به دلته محاسبه کوم او تاسو هم زبتا ست طریقه وخه محاسبه وکئ ان شاء الله په دې باندې سر خبر کوم.
مننه کوم خبرونی سره وڅی ډاکټر صاحب جواب درکې. ډاکټر صاحب مهرباني وکړه،
زمونږ د ورور ولې زما قد د 1.5 متر او وزن مې د 1 کیلوګرام. مخکې مله کوم غوړو چې او نورمال وزن پیدا کو، دغه وزن په خپل تقسیم د قدر قد په مربع کو، یعنی 1.5 متر مربع کاسانې وي، چې 1 کیلوګرام تقسیم به په 1.5 ضرب په 1.5 کو، کدا غ نسبت زمونږ د 13.5 تر 40.9 پورې وته په دې معنی چې زمونږ وزن نورمال دی، او کدی نه پورته کیږي تر 9.9 پورې په دې معنی چې مونږ یعنی چاغوالي طرف روان یو، یعنی اضافه وزن یو، خو تر اوسه چاغ شوی نه یو، کدا غ د 13 نه ټیټ راځي په دې معنی چې زمونږ وزن کم دی، او که 40 نه پورته کیږي په دې معنی چې وزن هم یعنی مخ په ډیر دی، کدا 13.5 تر 40.9 تر من هر عدد چې راځي وزن نورمال دی.
ډاکټر صاحب، ځنې داسې خبرې همشته چې لوادنه ورسته د چاغېدو امکانات دوه برابر کیږي، دا څومره حقیقت لري؟
دا خوري هغه مخکې خبر از ماده د دې په معنی نه ده چې څوک واده کوي او بدون دې چې دا داوګان چې مخکې له کنټراسپټیو زده دا حمل دا داوګان استفاده و نکي او د دې وز دي شي، هغه غیر مستقیم شکل چې هغه د خوراک دی، او اکثرا دغه داوګان چې استفاده کوي په مور زمان دی وزن زیاتیږي، یا دې ته متوجي چې هر څوک په دې مسله کې نه دی، یعنی هر څو واده کوم چې متوجي دغه وزن ډیر شوی دی، او استثناء دی، او کومه نه موږ تاریخچه او اخلاقي سره خبرې وکړو حتما په کلام د چوم د ترين لامل بیا هم دغه مې چې دغه داوګان دي چې زده حمل داوګان او یا هغه خويند چې اقامت لري او اولادونه نشي زیږولې، په دې کې چې موږ هغه از موږ ورین تخصص کن چې کده طبيب مسایل را بحث وکړو، چې موږ هورمون دي سوي راپورته کیږي او په دې کې شهمیات غوړ ذخیره کیږي.
بل اوریدون کې دی کابل نامې را بني.
بله محترم اورین.
بالکل ساسي غاورو مې را بني وکړې.
محترم دې ډاکټر صاحب خبرنه ده پښتنه کومه چې دا کم دوايي په دې دواخانو کې خرچيږي د چاغوال لپاره یا د لغړې لپاره دغه دوايي استعمالول څنګه دې ډاکټر صاحب پښتنه
کوم؟ مهمه پښتنه ده او ډاکټر صاحب حتمن تاسو جواب درکړي. له تاسو مننه ډاکټر صاحب مهرباني.
ګران اوروره، ډیره ښه پوښتنه دی او کله چې دا ډیرې معمولې خبرې دي، زمونږ ډیرو ورونو او خویندو په دې باندې ډیر پیسې مصرف کړي دي او ښه نتیجه هم ترې نه اخیستې ده. په بازار کې دوه رقم دوای معمول دي چې خلک استفاده کوي، یو رقم دواګان دي چې استفاده کوي په دې معنی چې زمونږ وزن دا ډیری، او یو رقم دواګان دي چې استفاده کوي د زمونږ وزن راکموي. په کل کې دغه دواګان چې په دې په نامه چې نن سبا په بازار کې خرڅیږي د زمونږ وزن ډیری هغه ورونو وزن نه ډیری درل کې کدی تم توجه هغه فقط دغه میکانیزم تک متوجه شو ګورو هغه زمونږ په وجود کې پرسوب را پیدا کوي او اوبر جذبوي چې دغه یو ګروپ د دواګان دی ستریدو په نامه چې دا دواګان د خاصیت لري چې د دې عوارض جانبي د چې وجود ته مایات راجم شي یعنی د هغه عوارض جانبي نه دی په ګټه او دا بازار تکړی چې دا وزن لري دل که وزن نه لري کم توجه شغ دواګان چې دا موږ خوین دی ورنه استفاده کوي تر مودې پورې و چې چاغ شلو بیا چې دا دوا قطه کوي او بیرته وزن کم شو یعنی هغه چاغ شوی نه دی فقط هغه د وجود کې اوبه ذخیره شوی دی اوبه جمع شوی دی په دې په نامه غزان وزن نه وزن یو ګوري چې دی وزن لري وزن دی نه دی اندې شانه باندې باندې عقیده نه کوم
ډاکټر صاحب یو بل موضوع دا چې ډېر خلک د خپل ډېر وزن نه شکایت لري او ځینې کسان بیا وچه ډوډۍ یا وریجی دا ټول خوړونه لري کی د څومره د وزن په کمولو کې مهم رول لري او څومره نوړي پایلې لري
زه خوشو دا سال تازه منتظر چې مال دې سال سره یاره مخ سره یعنی کوم غوړ چې موږ خپل وزن کم کو یا وزن ډیر کو پدې کې موږ کوم اشاره درو چې بیلانس د خوړو باید سره تنظیم کو یعنی خوراک او مصرف دا باید سره کب دواړه سره موازی شي هیڅ وخت موږ وزن نه ډیریږي که مصرف کمیږي خوراک هم ډیری وزن ډیریږي او که خوراک کمی مصرف ډیری موږ وزن کمیږي او خویندې ورونه چې غواړي خپل وزن کم کړي دا ډیره معموله ده کله ګورم ما تم ډیر عجیب کاری ډیر به زحمت باسي او ډیر لږه به تیری خو متاسفانه دی وزن نه کمیږي لا هم پسې ډیریږي دی دغه نقطې ته هیڅ متوجه شوی نه دي چې موږ څونه مصرف لرو او څونه خوراک کوو په تر مثال بعضی دوستان دي چې څه خبره کوي زه همیشه زوی روزه لرم کوم وخت که تصادف نیمه خو بیا وزن نه کمیږي چورته پښتنه تر پښتنه کې خوراک د څنګه دی مثلا نمغه سار چایم نشکم غرمم چې د شپې نو د دوره خوراک چې درې چنده نور د دوه وخت خوراک کوي دا بیا هم دوه نشلو دا برعکس نه وجود نورم آماده شوز مونږ شته نورم د مونږه کداغه پر انرژي او پر کالوري خوراکي مصرفو د مونږ وزن نه کمیږي ډیریږي یعنی په دې وخت کې کومه مثلا روزه نو سویا ورزش کوو ورزش کړي خستګي کو سره مونږه ضرورت لرو چې بیا مصرف کوو د مواد او خوراکي مواد نو دلته باید مونږه هغه مواد مصرف کو چې د غي انرژي یا ارزښت غذایی کم ده کله چې ارزښت غذایی کم ده مونږه پکې مړیږو مونږه مغه لازم هیڅ مشکل نه لرو خو ته وجود مونږه تر استفاده نشي کولای خو ته مجبور دي چې مونږه هغه مواد ذخیروي که شهمیات دي او که پروتینی ذخیره دي او که ګلایکوجن یا قندی مواد ده مصرف کی نو که مونږه دا برنامه د وزن کمول لرو که ورزش کوو یا روجی نسو یا ادیقل خوراک نکو چې وزن کم شي دا به ځان سره لرو چې هغه روړیم یا خوراکي مصرف کوو چې انرژي کم لري په کل کې هغه مواد چې پروتین لري نشایسته باب لري یا غوړ یا شهمیات لري دا باید کم کوم مثلا د عمر خل پروتینی د ده حبوبات کله کنه خود لوبیا دی کې پروتین دی د کچالو ورجو کې دی کې نشایسته مواد دی هندا د خپل د رژیم نه کم کو او برعکس هغه مواد چې یعنی انرژي ارزښت غذایی کم لري لکه شنه یا سبزیجات او میوه‌جات هر څونه چې دینه موږ مصرف ډیر کوو زموږ به همدوره تندرست یو او برس موږ به وزن نه ډیریږي او دا موږ یعنی دغه په څنګه دي کې چې موږ دا برنامه لرو چې وزن کمو ورزش کوو یا سر بس خوراک نه کوو خو اخوته چې مثلا حداقل د 40 ساعتو کې موږ یو وړ خوراک کوو خو دې ته باید متوجه شي چې هغه څه استفاده کوو دا مشکل نه جوړي هغه خاين دورون ته وزن ډیر دی کدی مثلا خپل خوراکي کې پروتيني او نشایسته باب یا شهمیات یا غوړ مواد کمایی پدې کې د هیڅ مشکل نه جوړي برعکس ګټه مرتکې چې مرتل دی وزن په کمیدو کېږي او دا نوې مچ مطلق د دې قطع کول خپل مشکل جوړي مطلق قدنه کو او په هدیه قدر رسو خپل روزمره مصرف کې او د دې څنګه سره باید موږ مصرف ته خوراکي ولرو چې مواد هغه مواد چې ارزښت غذایی کم دی یا کالوري مواد کم دی لکه سبزیجات شنو او ترکاری با میوه‌جات دا باید استفاده وکړو چې د اقل مګه موقتی انرژي ولرو خو ذخیره بیا نه لري
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو بل مسله چې یو شمیر اوریدونکو وختل چې دغه پوښتنه مطرح کمه ځنې کسان د وزن د کمول لپاره د پروزاک په نوم یا فلوکسین په نوم یو ډول درمل کاروي دا څومره پر ځای ده
دا اصلا مطلقا اشتباه ده اصلا هیڅ توابت کې ځای نه لري متاسفانه چې دوی به چانه لیدلی او چې دا دی استفاده کوي او یو مسله ده هغه کسان چې روحی روانی مریضان لري خصوصا ډیپریس والا ډیپریشن مریضان د خپل بیشتای لري چرقه بیشتای د پنوم د نرکس نروزا یا بیشتای عصبي کورتوی دی لري یعنی هغه ډیپریشن د وجه بیشتای شوې دي خو په هر یعنی د دې بعد علت د دې بیشتای به تداوی کې کله چې ډیپریشن تداوی کیږي یعنی مریض روحی روانی لحاظه تلقین کیږي تداوی کیږي درمل لاندې نیول کیږي دا مشکل لري طبعا بیشتای چې دغه څنګه پیدا شوه دم کیږي ولی زمنګ یو ورور یا خور کا عصبي کوم مشکل نه لري او دا چې زف لگزتین خرمه چې زما اشتیاک شي د مطلق اشتباه ده او د نتیجې ګټور نه کوي ضرر نه سي دا نه مطلق هیڅ وخت استفاده نه کوي هغه خاص مریضان دي هغه ډیپریشن ولا چې هغه خطر اخلي او هغه د ډیپریشن خطر دی بشته طرف تلي نه دا چې هر څوک بس استفاده کوي
د انورکسیا یادونه مکړه دغه درمل پاړه کوي او څه توضیحات ورکړي چې ډیر خلک یې اندېخمن کړي په دې ورستیو کې ویل کېږي چې د کم خوراک لوجه پیدا کیږي
بشته ته انورکسیا بشته معمول خبره ده یعنی حتی شرایط هم په دې باندې تاثیر کوي مثلا کومه متوجه شو جو می کز مونږه خوراک ډیر ده برعکس په ګرمي کې یا پوری کې کز مونږه خوراک را کمیږي دا دلیل هغه د چیز مونږه غین زایمونه چې اوري کې وسنه هوا سړه ده د فعالیت ډیر ده برعکس دی کله چې اور جو می کې فعالیت ډیر ده کله چې اور داخل شي هوا ګرم شي دا فعالیت د زایمو خپل راټی چی یا څه بشته را پیدا کیږي یعنی پر کل کې ازرکسیا بشته ده چې هر دلیل کرا پیدا کیږي مهمه خبره په دې کې دا چې مونږه مثلا ډاکټر ته مراجعه کوو او انورکسیا چې موږ تی وی استلای دی او امیانه ورته چې بشته ایده نو دې باندې باید ډیر تاکید وکړي چې د دې د علت را پیدا شي به تداوی وشي په تور د مثال مخکې مو ویل اگر خويندې ورونه چې روحي رواني مشکلات لري دا که هر څونه دې پسی چې زما اشتیاخ شي یا نور دغه خپل دوستان په دې پسی چې دا سړی خوراک نه کوي نو دې ته ډیر متوجه شي دا مشکل باید حل شي په نور مسل کې دا مشکلات را پیدا کوي مثلا هغه کسان چې د هضمي جهاز ناروغي لري په دې کې دې بشته ای پیدا کوي او اته په مجموع کې کده سي رابرده شو چې خپل بشچي یعنی په کل کې یو عرض ده یو مرض نه ده یعنی په نور د لایل سره یعنی بل مرض ده چې دا مشکل را پیدا کړی ده یعنی همیشه باید په بشچي کې هغه اصل منشأ یا مرض چې تداوی کو به خپل بشچي چې داغي مشکل یا عرض ده چې مونږ ته یعنی متوجه کی یو ډاکټر متوجه کی چې دا مریض مو بشته ده پس دا ولې ده یعنی کډیر جدي مشکلات په نظر کې نسبتا ته سرطانونه نیول تر دې خبره یعنی دغه بشچي کده شر پیدا کی د جهاز هضمي سیستم کې یعنی کله چې دا مونږ تداوی کو بشچي چې عرض ده خپل تداوی کیږي او تداوی بس د څه خاص پسند چې څوک مثلا بيشته شي موږ په دې بيشته باندې به کار کوو نه د دې اول عامل باید پیدا کړي چې عامل پیدا کړي خپل بس دا رسیدو ته د کی
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه زنګړې شوې چا غوالي ته او په خبرونه کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر شکیب سفیر سره دی او ساسي بوختنی ځوابوي ډاکټر صاحب محترم رضو یو بلې مسلې ته چې په دې ورستیو کې ډېرې ځوانان هڅه کوي چې په یو دم خپل ډېر وزن کم کړي څومره نوړه واقعب لري ساسي په نظر کچېره په تدریجي ډول د وزن نه کم یګه او په یو دم 40 کیلو یا 15 کیلو خپل وزن کمي
ډیر ښه سوال لخوري یا د دوستانو زمنګ دي چې د تخصصا ورزشکاران په دې کې ډیر یعنی څو تلاش کوي چې خپل وزن کم کړي هم مقابل نفر زار چا سره دی غوړی چې مثلا انو برزه کې دی غوړی چې خپل وزن سره برابر کی هغه یو دوي مچ ته ډیر مشکل کارند کې چې غوړی چې ور خپل وزن راکته کې دا سانه کار نه تقریبا یعنی ناممکن شکل دی او یو ششته چې جرایي دي کازمیتیک جرایګان دي چې دی دغه غوړ او جون عملیات په شکل ایست کی او هغه یعنی برعکس شکل چې بل عملیات دي ځان ته د جکی برته فهمونه چې دی نو خاص مخ کې کومه یعنی دفعه تن وزن کمول یعنی تقریبا ناممکن شکل نه کیږي چې څوک ور یو خپل وزن کم کی مګر دا یو دلیل دی چې دا خپل ټول خوراک را بند کی او دا به ډیر غټ نور مشکلات پیدا کوي ځکه مونږ کدی ته متوجه شو مونږ مصرف روزمره یعنی متناوب شکل متقطی شکل مونږ مصرف د خوراکي لرو او انرژي مصرف مونږ دوامدار لرو یعنی خوراکی متقطی مصرف زمګه انرژي دوامدار ځکه زمګه وجود انرژي ته دوامدار مصرف کمنګ دلته ورته انرژي پر مستقیم راقطه کوو او خوراکی ورته چینه ورکو یعنی خوراک نه کوو چې مونږه ورک یعنی مونږ هیڅ اخز انرژي خوراک چینه لر او مصرف زمګه ډیره طبعا نو د خو یعنی ټول سیستم زمګه وجود ضرورت د مصرف ته لري یعنی انرژي ته ضرورت لري بخصوص کمنګ موضوع ته متوجه شو د دې فقط یوازنه مصرف چې د قندی مواد دي او دا ډیره خطرناک ده که کله دا دیتا دا قندی مواد نرسیږي او موږ غواړو چې وزن کم کړو شان ځان بند بند کړی دي حتی یک کله چې د وینې قند یا شوګر راکته کیږي حتی وایز مرګ هم کیږي.
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. مننه کوو د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر شکیب صافی څخه چې موږ ته معلومات راکړل ډیر زیاته مننه. دوستانو د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهروي د الله پامن.